خوځښت کمیږي، دوی به ډیر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي، په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد د هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد د هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ کوم، او ډیری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکار اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لر که بې نظمي وکړو خپل په کار کې، نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو، او نه خپل کار ته. او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځېدو شي، وینې په بدن کې او بهي. بل مسله دا ده چې کم ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اره ټولنیزه رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیز شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اوله نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغوړو، ثبوت کو که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي او انتظاري ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسئله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایا او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څو په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر موثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دي بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزل دی نه یې مخ. دا هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکی محیط روزل دی. او دا چا په ګټه روزل دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې. بناء نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچی سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګیږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګیږي تر څو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهم فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت بنیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټو نه کړي، ډېر مصروف نه سي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود، فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی، کنه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چې هغې کې پاتې کیږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوي ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو په دیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د دې شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي، پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنو او په عادي غوښتنو هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر عباسین بهیر نږدې میاشت وړاندې د ننګرهار ښاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات به لوړوي او ښاري تنظیم به مراعتوي. خو داسې مهال چې یوه عایداتي اداره په پور کې ډوبوي، څه ډول د هر څه ممکن دي؟ ولې ننګرهار سره له دې چې ډېر کوچنی ښار دی بې نظمه دی؟ دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خپرونه کې له ښاروال عباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب خر اغلاس، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکړم. وروسته له دې چې تاسو خاروال سوئ، د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالۍ کې څه بدلون راغلی؟
ډېره مننه. اول خو ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوی یم، ډېره مهمه دا وه چې د خاروالۍ د اداره چې ډېره خوره وره شوې وه، دا راټوله شي، بېرته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار دپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یوه میاشت کې چې د داخلم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د ښار دپاره.
د دې ترڅنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنې کړې وې چې په دې اداره کې به له فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات به لوړ وړي. آیا معلومه شوه چې په ننګرهار جلال آباد ښاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نه سترګې پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او به خصوص په عایداتي ادارو کې لکه ښاروالۍ دی کې د فساد دپاره زمینه برابره ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي، هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه، په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد ښاروالۍ کې هم داسې ستونزې وي او یا ممکن وسم ووسی، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد د کچه ګراف چې د ښاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی، دا به ورو ورو راکم کړو. او هغه ځایونه ما په نښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت ارزونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم چې کم کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره یې زمینه برابره کړې ده، نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد هغه کم تصور چې دی هغه راکم.
دا نقطې د خاروالۍ دننه په لوړه سطح کې دي او کله خاروالۍ دواني په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د خاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغه کې دغه سي موارد موجوده، نو دا غي د لپاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د خاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغه سي موضوعات موجود وو، بهر هم شته ځینې مسائل موجود دي چې موږ په هغه باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکم.
خاروال صاحب، یو مهم بحث د خاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره د افغاني د اداره پورې وړې ده، په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده؟ ولې یو عایداتي اداره په داسې ادارې بدل شي چې پوره وړي شي؟
خاروالۍ نیمه تصدی ده او د دې ادارې ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغومره عواید باید ولرو او دغومره زمونږ باید مصارف ووسی، د عوایدو په اندازه مصارف. بیا په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو، یوه عادي ده چې نورمال اداره په هغې باندې ساتل کېږي او دویمه برخه د بودیجې چې ده انکشافي ده چې موږ په ښار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تېرو کلونو کې دوی ته پام ډېر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجه لرو، مګر پروژې په پام کې نیول شوي دي چې د دغه انکشافي پروژو بوج چې د مثلا د اووه نوي مالي کال نه اته نوي ته، د اته نوي مالي کال نه نهه نوي ته، د نهه نوي مالي کال نه دا د اوس 1400 مالي کال ته انتقال شوي دي او دا جمعا 370 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې خاروالۍ پوره وړې ده. او په دې کې څه کارونه سرته رسېدلي دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونه په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسېدلي. باید دا ووایو 120 میلیونه موږ قراردادیانو ته پی کو ورې کو تادیې کو او د 300 په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تیر مالي کال نه د تیرو مالي کالونو نه دغه 1400 مالي کال ته انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته موږ دغه رقم تادیه کړو. په داسې حال کې چې موږ سږکال یوازې د 400 میلیونه افغانیو اټکل کړی دی د عوایدو برخه کې.
د ما دغه عوایدو بس په باره کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سږکال دومره هدف راکل شوی؟
په 1400 مالي کال کې موږ په حدود 100 د 100 شپېته میلیونه افغانیو په حدودو کې کسر لره. یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی و، دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا وو چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زمونږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وې هغه ودرېدلې، د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول په حدود 40 نه تر 45 میلیونه افغانۍ یوازې د لاس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی، نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ.
خاروال صاحب، یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته، ولې د ګمارنې پروسه په کې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي؟ ویل کېږي چې لاویا او زیات بستونه خالي دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي، ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي، نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي. او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکمي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پې نه ده تطبیق شوي یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه په نه ده طی شوې. نو په دې اساس باندې د ښاروالۍ 102 بستونه اعلان ته تللي دي چې د شارټ لیسټنګ پروسه جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده، خو بیرته به دا پروسه پیلېږي او دغه 102 بستونو ته به
د امتحان د لارینه کسانې سره. ښاروال صاحب، یو مهم بحث په ننګرهار کې د خاري تنظیم دی، خار خوراک چنه دی، اما د خلکو ګڼګونه تاګ راتګ د موټر ازدحام او یو لوی سونز البته د رکشاو چې په جلال آباد کې لنګدي ډیر زره زیات رکشاوي تاګ راتګ کوي، د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو د پاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي. تقریبا د 1.5 چندو نه زیات خلک اضافه اوسېږي په جلال آباد ښار کې. د دې دپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې مونږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسط ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخینه شروع شوي دي او مونږ هم اوس تر لاس لاندې نیولې دي چې ښار انکشاف ته دا کې. خو که دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو، نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي. زمنګ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د ښار په وټونو باندې، په پیادهروونو باندې، د سړکونو باندې. دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د ښار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی. ځکه پیادهروونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کېږي پکې، نو خلک راوختي دي سړکونو ته. په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ملاړ دي چې د ټرافیکي بندښت سبب ګرځېدلي دي. اوس موږ کار کوو په دې کې، داسې هم شوي چې کلو لارو ته دوکاندارانو خپل مالونه راایستلي دي. 50% رش دوی جوړ کړي. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دوکان او خپل لاري خوشي کړي د خلکو په مخ باندې. نو دې سره به په خپل لارو باندې 50% ازدحام کم شي. او په دویم ترتیب کې مونږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لار پیدا کړو. ځینې کوچي فرعي کوچي چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوي یا تګ راتګ پینې شي کولای، مونږ غواړو لاس پلورونکي په هغه کې تنظیم کړو. د دې ترڅنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د ښار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کړو.
زه اولنډ پختله کوم هم دسي لنډ جواب مو ورته خاروال صاحب کرا کوي. تر ډیره پورې د خالد تنظیم په برخه کې ساسي کمیسون چې خار تر اوزي د غمدا پیاده روانو نو دکانونو د مخینه خلق لري کی امدارنګ خوراکه فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دی، البته لاس پلورونکو کې مې هدف دی. اما اساسه لته ګور سبیر ته د کسان خپل زینو درځي د پښو ماګه د حساب تر کله روانه وي.
اصلا سون زده ده چې د یو اړخ نه کار نه کیږي تر وی پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم منتر همکاري ونه کی. د خاریانو همکاري چې ده ډیره ضروری ده د خار د نظم پر اوسلو کې، د خار په تنظیم کې. نو زمونږ هیله ده چې خاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لکه د مخه مې چې یادونه وکړله چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو. او د مخه مې وویلې چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې ترڅنګ د دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغه کې ځای پزې شي.
د جلال آباد ښاروال انجینیر اباسیر بهیر، ډیر زیات مننه.
کورم ودان.
زخو شرابیم، زخو شرابیم، شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے. زخو شرابیم، شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے. زخو شرابیم، خو تزه درد غاړم په خار یا په مذهب کې زخو دزه درد غاړم په خار یا په مذهب کې ستاس دستا خبرې چې نقلو نه رنگا رنگ کړې ستاس دستا خبرې چې نقلو نه رنگا رنگ کړې اوس خوشرابیم شرابیم شیخت ذرا سر جان کرے برق ازلی دی کش کے مادت زان پرنگ کرے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے کشین پہ خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے ولی پہ پل زاندہ حسے عرق جہان تنکڑے ولی پہ پل زاندہ حسے عرق جہان تنکڑے اوز خوش رابیم شرابیم شیخت سرا سر جانکڑے برخی ازلی دی کشکی مادت زان پر انکڑے زخو شرابیم